ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره راځه ګولایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن را مریض ملګری ده دراغلی در دلیل عمله د ولستونځي امدادي هلي تلې او بیا بعد کری د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور راپورونه هم لرو هونی د خبرونه تاندې هلي بعد د خبرونه په ورسته نیمه کې واوري خوول خبرونه د ګولایاز نه
ستلې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیر 200 او یو نه زیاته شوی او امدادي کاروایانی په څلورم ورځ هم دوام لري افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او روس ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه مسابېدې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزي صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي نن د پی ڈی ایم ای د چارواکو په حواله ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د جوبل شو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 15000 کورونه تباه شوې دي بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزي قامي اداره یا ان ڈی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیره 211 ته رسیدلې ده د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې د امدادي کاروایانی دوام لري او ان ڈی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلي او 8000 نزات خیمه لیږلې دي د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کول شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي نو موړي ویل
کنټرول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي نو له دې لارې موږ هغه اسولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته موږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ
سرتاج عزیز دا سرګندونی تر هغه وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدن روسو په طالبانو غږ کړی وو چې لغوان دولت سره دی خبرو ته کینی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسني شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال لريته ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي لکبل اړشوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي دوی اقتصادي کډوال نه دي دوی هلته د جنگ او جګړو له امله تللي
د رپورټونو لمخي افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زورګونو کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي دي افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 300 کلونو کې د دولت له کنټرول وځي له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتې وروسته د تخار په گاونډي ولایت قندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري 2 میاشتې مخکې طالبانو نیولې وه تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ روس ویلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي د روس په وینا د ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغیزمن کیدلی شي بریتانیا فرانس او سپین یو مسوده تیار کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې په دمشق د بندیزونو ګواښ هم کړی دی په دمشق تور پورې کېږي چې په دغه بریدونو کې ولسی وګړي په نخښه کوي د بشري حقوقو ډلې وای په 4 کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وډل شوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمون استعمال تر ټولو زیات وژن کې دي په دغه بریدونو کې دومره ولسی وګړي وډل شوي چې د اسلامي دولت وسټوالې ډلې په بریدونو کې نه دي وډل شوي اورسته خبر د سعودي عرب دا خبره رد کړي چې ګواکې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هوادونه د پیښې ذمہوار بللی وو. دغه روغتون چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په ساده خار کې چلولو د اکتوبر په 26 نیټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوکوم پکې نو وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب میشن پرون ویلي چې سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بانکیمون یې تور پورې کړی او بخنه وان او د بان کی مون په تورې سخ افغان سرګن کړي. بان کی مون د تیر نه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د عربي ائتلاف هوایی برید غندلې وو چې د په خبره روختون یې په نخښه کړي وو. د بی پولي خبرونو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوی رپورت کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی ویل شوی چې په تیرو 14 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوی. په رپورت کې موسل د خبریالانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوی چې د عراق له دغه دویم ستره خاره 16 خبریالان، ولسی جرنلستان او د رسنیو کارکوونکي بهرني هیوادونو ته تښتیدلي دي. لو د مشال اډو خبرونه او وسوم له اسلام آباد د مشال اډو خبريال سراج زهير نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی او 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپی 15 پیسې او په 1.5 روپی 15 پیسې. یو یورو په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.45 روپی. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 90 پیسې. د عربی امارات درهم په 28 روپی 55 پیسې او په 28 روپی 50 پیسې. افغانی په یو روپی 1.5 پیسې او په یو روپی 3.5 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. وسته موسم حال موسمیت د محکمه په وینا سبا د جمعې پروز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې ورېځي غوري وي او په کویټه او بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 16، په بنو کې 14 او 16 او په کویټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 16 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا وزیر تعلیم وایي راغلي دلدلې کس هم تعلیمي ادارې ورانې کړي خو د تعلیم لړۍ به روانه وي. تر د ټولو زیاتې ځپلې شوي چترال ضلع ناظم حکومت نه دا غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان ولس لپاره چارواکي دا خوشخبری لري.
د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی مقاده چې نن مونږه یارزا او سرواکای د کی پولیټیکل ایڈمنسټریشن پل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړو.
د خبرونه پر وشتین مې کې بعد پښتنو مرمنو لپاره د فرخنده وزیر جوړ شوی خبرونه تاندې هلی هم ووري د مشال تر څنګ شو. مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو له قدرتی ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 3 د زلزلې د مړو شمیر 200 2 تا رسیدلې. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د سفر پر مهال د هغه صوبې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان وکړ. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان دا تفصیل لري.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پختونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غوړ ملک د جوبل شو شمیر 1909 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې دیش کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 35 شپک سو دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 400 شپک دیش کورونه رنگ شوی دی. د ذکر د 13 ورځې په خبر د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو لپاره شپک شپک لکه، چوبل شو لپاره 1,00,000 او د مزدورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بلخو د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثر علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوه ورځې سبو وزارتونو ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د پوینا چې وفاقي حکومت لاړه خیبر پختونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی. پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26,000 روپۍ شامل دي.
رابع اکرم خان و چې د رواني میاشتې د 26مې د زلزلې د مړو شو په اړه باندې د حکومتي حلزلو ذکر کولو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام د زلزلې په اړه یو بل راپور تر ګرځوم. په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه او هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي. ماشومانو ته به یې د کرایې په کورونو او یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شوو سکولونو د بیا جوړولو کارونه زر تر زر پیل کړي. د مشال ریډیو خبريال محمد عمران په نور تفصیل راکړي.
د ګل پورز راغلي زلزلې له کبله په خیبر پختونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پختل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبل ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي.
حکومت سره دستیاب دي خو هغه په خیبر پختونخوا کې دي خو مرکز کې دي یا د فوري طور ایمرجنسي نافذ شي.
هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فی الحال دې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسيټو کم دی خاص کر سوات یونیورسٹی چې کوم دا شرنګل چې کوم دی یونیورسٹی هغه ته هم ویچ جزوی نقصان ورسله
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړی زلزله کې 3000 شپک سوا او یو کم او یا تعلیمی ادارې متاثر شوی وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمی ادارو کې تعلیمی سلسله بیا شروع کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ ان دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا لو مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیر دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نوو جوړو شوو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویه هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع د هارون باچا راپور اورو.
په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسېدلي. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم هم دراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
ل وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیل کړي او هم د غټه مشینری را تراکړي چې د دغه سي یو وافت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولای چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د فلډ راځي، زلزله راځي، نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کړي. دا نه کې ریسورسز نه وي، د ټول په منځ کې کوارډینیشن چې نه وي هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ به کوو. ولکه زمو سر خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه، اوس مثلا د چا کور را تاو شه ده، د چا دکان را تاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوارډینیټر مقرر کړي چې کوته بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغه ته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
مدرسې اوسنی اصل
مدارس ابتدا
پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ساسو پام یو بل راپور تر راغړم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولای شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار ربی شفق پی دا تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونې تر هغې ورځې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو لپاره څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې وې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوسوګ نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یو خبري غونډه ته وویل چې د یادې ایجنسی په دریو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغه تبه ډېر درد پولیټیکل ای دفترونه بیرته پرانستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیری تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود پې دا تفصیل لري.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځاک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی. ایریا
د اپریشن لاندې وه، دلته خلک سپیشلی درې مسعود ا
بدر وو پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانګ تا میسور شوی وو هغه کې نن دلی را روانه ده د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندګانو پر انتهایی خوشحالی مقاده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سرواکۍ د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استبلش کول شروع کړ
پولیټیکل ایجنټ دا زیاته وی چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملہ د ټانګ په ځای په سرویکی کې موجود وی قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تا حل کوي
موږ تحصیلدار وه هم هلته موجود وی په مقام باندې او داسې په تیارز ته هم چونکه نوی ریټرن شوې ده علاقہ آباد شو اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو لپاره بجائے چې د تیار ځنا ټانګ تر راسي نو هغه موږ وایي چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلکېږي
ظفر الاسلام د یو سوال په جواب شو وویل چې پوز با تر هغه وخت پر حالت موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارۍ د پر روان دي نو ضروری خبر ده فور د ټایم بینګ به آرمی هاي موږ سره سایډ بای سایډ سکیورټی پرپز د پر موجود وي چې کلا حکومت دا فیل کی چې اوس علاقے کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونا بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي
پولیټیکل ایجنٹ دا ها وویل چې د نوی کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سولې وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین ښه هم امن وی او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل یو لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوی چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې لیکن وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي لیکن کاږي د خوښینه زیاده چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپل لیکونو او خبرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسی له منځه وړي پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دا وی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپل کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یو بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف شپاړس جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو ترڅنګ یو شمېر راپورونه اورو او تاندې هیلې خپرونه به هم اورئ. خو د یوې نیمې بجې د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار ګلای اسلام ورکوم.
په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مرشو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال لرو خبریاله نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وای چې په خبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 14000 کورونه تباه شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیزوی پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولې شي هغه وی افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نور اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسني شرایطو کې افغانان له خپل هیوادونو ونباسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړې ته وویل اروپایي هیوادونو ته تلل د افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوی کول دي. د روس په وینا د ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کېدلی شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګوا کې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. او د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسي چې د عراق موصل خالی نیولې لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکونکي وژلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار ګلیا وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو لیکنو ته په اسلام آباد کې د موږ همکار سراج زهیر کتنه کړی را دي چې دا ورو
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانو خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوی خیبر پختونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوی، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومې نه چخکاره تضاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسلې یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسلې کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورې نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوستان دښنه سرګند شوی چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړی کرخه پروت دی. اداري سرکار سرکار له پدی خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتی بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کیدونکو تباہی مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتی مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کیدی شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچه خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې په تیره یو لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتی آفتونو ښکار شوی او د سیمې د هیوادونو حکومتونو باید د موسمي بدلون له وجې دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر ویبپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 500 درش عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقعه شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 100 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میش دي، ځنې بیا د غربت لوجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپی. نو موري ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نو ورسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به د خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نو وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه ولیکنه کې راغلی چې کسه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگ نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتی مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روس دا دعوا وروسته له دې وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع راپور لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسي د فدرالي استخباراتو ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوول د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې جنوي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده، راغونډې دوه د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت هلته جوړي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادونو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خلوی ویل کیږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همدارس وای چې د طالبانو او روسي ترمنځ اړیکې له ډیر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
دې کوم پیلوټ نیول شوی او هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسي او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. دا سه معلومات چې پاکستان واړی د طالبانو او روسي ترمنځ اړیکی جوړی کی او د غوی مرسته ترلاسه کړه.
تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستانی ډان رسپانه کې د خبريال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم په خوانی جرنل ناصر جنجوا د قومي سلامتي مشاور په توګه مقرر کړی دی. خو نوموړی د قومي سلامتي د ټولو اړخونو په اړه هم تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جرنل ټاکنه ښایي چې پاکستانی حکومت د قومي سلامتي په اړه لا هم په پخوانی او تنگ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
پردان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوا ته دند وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکارو او هم د ملي امنیت همدا وجوه چې نوموړي ته دا ډیره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوا یو با صلاحیت قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو. خو د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډیر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیه سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیه سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دند سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاغي مسأله داده چې په پاکستان کې نخو حکومت او نه هم پوز د غواړي چې د ملي امنیت اسري او نوې تصور وومني او تر وسه دیتا خالصتن پوزي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سم ده چې د قومي سلامتي پوزي اړخ مهم دی خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینی معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي بلکه د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنگ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډیره مهمه ګڼل کیږي نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم د څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر وو.
خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتی دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د یوې امریکایي غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې پاکستان د نړۍ له یو له هغو هیوادونو څخه دی چېرته چې وګړي انټرنیټي اسانتیاوو ته په خپلواکه او اسانه توګه لاسرسی نه لري. راپور وایي چې په دغو هیوادونو کې حکومتي او پوځي ادارې نه غواړي چې خلک د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له فرخنده اسد ناورو.
د مشال رادیو د انګریزي سانګدګي د امریکا یو غیر سرکاري اداره فریډم هاوس په خپل یو ریپورت کې وایي دا پنځم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ په ازادۍ پر ځینو سیمو کې بندیزونه لګول شوي دي او پر ځای د دې چې خلک زیاتو معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ډیرو هیوادونو بیا په انټرنیټ ځینې بندیزونه لګولي دي او خلک معلومات په اسانه نشي ترلاسه کولی. د فریډم هاوس یو کارکونکي سنجا کلی وایي د یو شمېر هیوادونو حکومتونه په ځینو شخصي ادارو او خلکو دا دباو زیاتوي چې د انټرنیټ نه معلومات لری کړي او یا پرې د یوې پیښې په اړه معلومات نه ورکوي. دا شان په ډیرو ملکونو کې خلک نشي کولی په انټرنیټ خپلې رائے اظهار وکړي ځکه چې حکومتونو پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولي دي. فریډم هاوس چې په نړۍ کې جمهوری ادارې سیاسي ازادي او بشري حقوقونه ساري وایي د انټرنیټ 60% استعمالونکي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې حکومتونه پوز او یا په دغو هیوادونو واک لرونکي کور نه غواړي د دوی د خوخي خلاف معلومات په انټرنیټ خپاره شي. دغه ریپورت وایي د 85% زیات انټرنیټ استعمالونکي بیا په هغه هیوادونو کې دي چیرته چې بلاګرز او یا د معلوماتو ورکونکو ادارو کارکونکي په جیلونو کې هم اچول کیږي کچېرې دوی دغه هیوادونو د حکمرانانو د خوخي خلاف خبره کړي. په ډیرو هیوادونو کې پر دې هم بندیز دی چې په حکومتونو او یا بادشاهانو پسې څه قسمه خندا ونشي او یا یې په حکومت ځینې نیوکه وشي. په ډیرو هیوادونو کې بیا په سیاسي خبرو او معلوماتو ورکولو بندیزونه لګول شوي دي. په څوارلسو هیوادونو کې داسې قانون سازي شوی ده چې انټرنیټ وساري او د خپل هیواد نورو سیمو ته معلومات ورکول نه خوښوي. د دغه ریپورت تر مخه چین د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر دی چې په انټرنیټي ازادۍ کدغنونه لګولي دي. په دویم نمبر شام او په دریم بیا ایران دی. پاکستان، روس، کازاکستان او ازبکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دي چې ولسی پوره انټرنیټي ازادي نه لري.
او اوس وخراغلې د ونی د خبرونې تاندې هلي په دې خبرونه کې د دیر سره تعلق لرونکو سمرخان سره د هغه په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو. سفر سمرخان پیراګلایډینګ هم کوي. هغه وایي د غواړي د پاکستان خاصته سیمې نړۍ ته ور وپیژنې. د دې خبرونې جوړونکي فرخنده اسد ده. نور دې چوورو تاندې هلي.
په تاند اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغه په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو.
دا د دوه درې ورځې پس موږ تاسو نه شو موږ یو په پریکټیس کې رالو. تقریبا دا ټوټل موږ 1000 کیلومتر سفر کړی ته دوه طرف او لس ورځې په دې کې لګېدلې.
د کوز دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سایکل چلوي. هغه سره د خپل یوې ملګري د پاکستان او چین سرحدي سیمه خنجراب درې ته تللې وه. خنجراب سلور زرا شپک سوا درې نوي میټر لوړه سیمه ده او سمر وای په دغه وخت هوا ډیره یخه وه او موسم ماینس 15 وو. هغه وای دا کوشش کوي نړۍ ته دا وخای چې پښتني جنکی هم لوبو تعلیم او سیلګری ترازی. خنجراب ته د خپل سفر په اړه دا وای
سایکل اتلن ډیر ګران خبره ده. موږ ته ټولو خلکو دلته ویلي چې تاسو نشئ تللی او لرې ځای دی تاسو په سایکل باندې دم کوئ. ولې چې هغې که تاسو هایټ وګورئ نو 4693 میټر او تقریبا منفی 5 هلته ټمپریچر وو. نو چې موږ لاړو هلته واوره ورېدلې وه. ټول هر څه په واورې باندې کور وو. خالي زموږ پاکستانیان فوجیان ولاړو هلته او ایون د چاینا فوجیان چې هغه هم خپله علاقه چې سونه وه هغه پاکستانیانو لا پریخي و چې پاغو باندې دونه یقین ده تاغو ماشاءالله زمون د ملګرتیا پاک چین دونه ٹرسٹ ده په یو بل باندې او هغه چې مونږ لاړو مونږه کلاره ډیره خراب وی خو چین بس هغه تا ټنل هم جوړ کړي په های ویز باندې کار کړي او ډیر کار په پاکستان کې کړي ته پاکستان سره ټول هغه مشکل لاري ولا اساني کړي نو ځکه بیا مونږه لتا هو ته مننه وکړه شکریا مولا ادا کړه چې هغه دونه ډیر کار په پاکستان کې وکړو او ته دې دلا صاحب ټوریزم نور اسانه شي ان شاء الله مونږ چې تلونو تلونو دوه درې میاشت مخکې مونږه لک په دې باندې کار کړي ول چې هغه علاقې زمونږ لپاره ډیرې مطلب بيخي نه وي مونږه چرته ملته نه وتلي نو ځکه مونږ تاغیزی ته روډونو سټڈی کړی وه ته موسم ډیټیلز او نو بیا مونږ ته ځان سره کیمپس او ټینټونه او سلیپنگ میٹرس چې وته دا یو پورا سیټ یې په ټینټ کې دننه نو دا تقریبا پنځلس کیلو په یو یو سایکل زموږ سره وزن او دا سامان مونږ ته ځان سره وړی او ته خوراک هم او شپه هم په ټینټونو کې کولا چې چرته به زموږ رااله مونږ چې ځان لکم هغه ټارګیټي څو چې دلته به مونږ شپه کوو او په یوې ورځ کې به تقریبا 130 یا 120 کیلومتر سفر وکړو
سمر وای دوی د پندای نه په لس ورځو کې خنجراب درې ته لاړې او بیا راغلي او سنا سل زره کیلومتره سفر یې په سایکل وکړه هغه وای موسم ډیر خراب وو خو خلکو یې په لارې مرسته کړې ده
نو بس دا نو خو ډیر مسله نه وه ماشاءالله تاغیزی خلک ډیر ښه دی او بیخي تخپل کور والو په شان چې زموږ خیال ساتو چې سبم په کارو هغو به راله مدد کوو خو هلته موسم ډیر زر زر بدلېدو یو ځای به واوره نو بل ځای به نور او سخت ګرمي وه بیا به باران و نو مونږ دا ټول موسمونه په لارې کتلي وو
کسه هم د پښتنو په ټولنه کې د جنکو لوبو ته راتلل ګران ده سمر شي په خپل هم پښتنه ده او وای د ټولنیزو مسلو او رواجونو باوجود یې کورنۍ مرسته کړې ده
په پښتنو کې دا رښتیا خبره ده چې پابندي لګته نور خلکو نه ډېرې او تاغو پردا شرم لحاظ تدیزي مطلب چې تاغو کم اصول یې عام لګ سخت دي او ولی چې سپورتس او ایجوکیشن دا ډېر مثبت هغه دي کنه اکټیویټي دا پوزېټیو ده نو زما کور والا الحمدللہ شروع نه مونږ لا په سبق کې یا په دې سپورټس اکټیویټیز کې سره هغه نه تکړه مطلب سپابندی را باندې ډیر نه لګولې هغه ته پد ته چې کم کار ملک د لپاره صحیح یا زموږ د مخکې کریر د لپاره خی نو په هغه کې هغه زموږ ډیر مدد کوي په خپل مونږ هغه زګونه ته بوزي چې تاسو اډمیشن واخلې یا دا کورس وکړي نو نور پښتنو لپاره کار ده چې ولې دا کار غلط نه دی ته دې پاکستان د نیو ان ډیر آبادی ته خزو ده او که خزې به مخکې نه راځي هغه به ملک لکار نه کوي نو پاکستان ځکه ته نور ملکونو نه ډیر شاته ده نو پکا ده چې په خپل خزو باندې لګ ټرسٹ وکړي په هغه باندې یقین وکړي په هغه کې ډیر هغه ده پکې پوتنشل ده هغه مخکې راتلی شي نو هغه دې لګ سپورټس لا ایجوکیشن لا مخکې چې کم ښه کارونه دي د ملک نوم پې اوچتېږي نو هغه لپاره پکا ده چې هغه سپورټ ورکړي
سمر خان وای دا په انګریزی کې تقریرونه هم کوي او ډیر مقابله یې ګټلې هم دي هغه وای دا مختلفو خاصتو او غریزو سیمو ته ځي هلته بیا عکسونه اخلي او د دغه ځایونو معلومات خلکو سره شریکوي چې دا شان د پاکستان د سیلګرۍ او خاصتو ځایونو په اړه معلومات ورکړي
جی زه ته یو خپل یونیورسيټي ډیبیټر هم یم په نېشنل لیول باندې ډېری مقابله ګټلې خپل یونیورسيټي کې انګلیش په تقریر کې او ته ټولو نه غټ پکې یو ایونت او تاغینه نو ری ډیفاین پاکستان مونږه ته پینځه کالو پلان پاره کې ورک کړو او ته پاکستان په مسائل باندې خبره کړو تاغینه علاوه په سپورټس کې مونږه چې څومره د پهاړي علاقې زموږ ته دیر دي ته اپټاباد ته ګیلګت بلتستان الته مونږه ټریکینګ او هایکینګ هم کړې او چې دې سي علاقې چې خلک ته نه خبر تاغي تصویرونه مونږه جوړو مخ کې په سوشل میډیا باندې ته خلکو سره شیر کوو چاغو ته پته ولګي چې پاکستان ډېر خپل ملک دی اول تا کم کم زګونه دی او چې ټوریزم لګ نور خشي
د خپل تعلیم په اړه سمر خان وای د خپل ټوریز دکړې په پندای کې کړی دی شپارسم یې په فزکس کې کړی او د لوب سره امین لري
په دې کې ته چې درې نه مخ کې یو کچ انتقال تاغینوم ده کمنګرا نو زمونږ تاریخي نه تعلق دی سبق خو زما ټول په یو دلته ځای دی راول پنډي پاغې کې شوی ولې چې زما ته مور او پلار چې کله واده وشو نو ته هغو ته دفتر او تکار دلاسه بیا هغو پنډۍ ته رال نو زما اسکول کالج او بیا یونیورسٹی هم دلته په پنډۍ کې شوی ما ای د وس شپاړسم کړی په فزیکس کې ماسټرس مې کړی او تر نه پس بیا مونږ دا سپورٹس والا بم ډیر کوو کارونه مطلب سائیکل ایونٹ بم کوو او پیراگلائڈنگ میں ہم کڑے مارشل آرٹس ہم نن سبا کلاس ہونا اخلما او کچھ ٹور مونگا کڑے تے پینڈ ہی نہ تے اپتا بات پورے زائم او زمائی عمل کرے دا گول افشا انوں دے او خو دا مونگا لگ وقتو چپا دے کہ مونگا یو مقصد راولو او تے پاکستان نوم لگ پا زمون دا ملکاں بار والی چے پاکستانیانو جینا کو لا مطلب دیر پا عجیبا نظر آگو گوری نو مونږ چې دا لږ مونږ بهتر کو ته پاکستان دا تصویر چې دا نور ملکونو لحاظ انٹرنیشنلی چې هغه ته پته ولګي چې په مونږ باندې هیڅ پابندی نشته دلته هیڅ دہشت گردی نشته زمونږ ملک ډیر پوره امن دی او مونږ ته هر مواقع دي مونږ سپورٹس هم کولای شو سبق هم خو په ازادي ویلی شو نو ته دې لپاره مونږ لږ دا سټیپ اخستو
سمر خان پیراگلائڈنگ هم کوي هغه وای د پیراگلائڈنگ روزنه یې د پوز نه حاصل کړی او پر روان دسمبر کې بیا دغه کورس پیلېږي چې هر کال د پوز لخوا ولسیز د کونکو ته ورکول کیږي
پیراگلائڈنگ چې د ټول کورس د آرمی پاکستان آرمی کورس او سیویلینز لپاره او د په یو کال کې تقریبا څلور پنځه کورس کیږي نو دا زموږ لپاره ډیر ښه و چې آرمی ډیر محفوظ زموږ محکمه ده تاسو په بیس کیمپ کې زموږ ټریننګ شوه او یو هفته موږ دا پیراگلائډینګ هم کړو او را باندې آرچری هم کړو او دا تقریبا په ټول کورس کې درې فلایټس زموږ ته پیراگلائډینګ نو دا غینه پس بیا زموږ کلوزینګ سیرمونی وا پاره کې موږ تاسو سرټیفیکټس بیجز زموږ تصویرونه او ویډیوز هم ملاو شو یو او په ډیره ښه طریقه هغه ښه په حفاظت باندې د خلکو ته ښیي او که نور هم څوک کول غواړي نو په دسمبر کې مخکې یو بل بیچ را روان دی ته دونو هغوی کولی شي
سمر خان وای د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی او باید پښتانه هم د نورو کامونو غوندې خپل لونو ته تعلیم ورکړي ځکه چې دغه د دوی د پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی
ته یو جینې تعلیم ډیر ضروری دی او که زموږ جینې تعلیم خو اعلی تعلیم واخلي نو به خالي ته یو جینې تعلیم نه اوبه ته ټول عوام ته ټول نیشن تعلیمي ولې چې یو خزه ته یو ټول خاندان ذمہ داری نو که هغه تعلیم یافته نو مخکې به تاغه واړه بچي تعلیم یافته او تدې یوې خزه د لاسه پټول معاشره کې کومه تبدیلی راتلی شي تاغه نه لمغ نه یو خبر نو پګار د چې تخصص په تعلیم خاص طور کې خالی تعلیم نه هغه لا ته هنر چې کم نو سکلز دي تلاسونو کار چې کم د پرمغه خلکو لا ڈیپینڈنگ یو چې زم کو پکور کې څه خراب شي ته بجلی کاری ہے نور هم صحیح نو بیا موږ خلکو ته وی چټی کی کوي نو پکار دا کچ کچ هنر وال سلائی کڑھائی چی نور تعلیم چی دا کمپلیٹ اگې لا یو کورس کول پکاري چې مخ کې تاغي ژوند اسانی او یو مضبوطه خزه یو مضبوط خاندان جوړ کی
سمر وای اوس حالات بدلیږي پښتني جنکی لوبو ترازی دوی ټینس او سکواش کوي غرختون کې دی او باید کورنۍ د خپل لونو په تعلیم حاصلولو او لوبو کې امرسته وکړي
نورینه شمس د گلګت نه سمینا بیگ او ډیر ماشاالله زمګه د ته په زوایم چې دوه لیجنډز دي او دوه چې په کم وختونو کې او په کم مشکلونو نه پس دوه مخ کې راغلي نو دوه ته سلام پېښ کوم او ته دوه په شان دي زمګه نورې خويندې چې دي په هغه کې هم ډېر ټیلنټ ده خو هغه لکه مکم پکار شي او کلګ هغه همت وکي نو مخ کې راتلی شي ولې چې مونږ په لوبو کې خالي وګورو او چې کله په اولمپکس کې ګورو نو شنه جام مشین جام ول خلک چې کم پاکستانیاني ا بالکل یو موټي مطلب پینځه یش پک کسان به او نور کم مونږ نور ملکونه وګورو نو تاغو خ ډیر کسانی په هر شوبه کې لوبو کې پر ټینس کوش پر ریسینګ کې پر سائیکلینګ کې په هر شي کې نو پکا دا چې تاغو په مقابله کې په هر شوبه کې زموږ سره جنکه ولکان ای نو دا لکه دا شي چې هغه لکه سپورټس کې مخ کې راشي تا دا یو ډیر هیلدی لایف سټایل دی مطلب ته دې د لاسه تا غو خپل ژوند خپل صحت هم خیر کې راشي او ته پاکستان نوم ډیر کول او ډیر پوزېټیو هغه اسپیکټ دا مخ کې راتلی شي
سمر دا هم وای دا د غټولو جنکو لپاره یو پلیټ فارم جوړول غواړي چې سکول غواړي او د خپل هیواد نوم روښانه کول غواړي.
زه ولې چې موږ له وسم د ټول پاکستان نه ډېر پیغامونه راځي په فیسبوک باندې زموږ په کانټیکټ نمبر باندې چې موږ دا کول غواړو موږ دا کول غواړو, نو چې کم کارونه ما کړي ته دې نه ډېر مواقع زه خپل مخ کې نوې نسل د هغو لپاره جوړول غواړم. او زه دا قتل غواړم چې کله پاکستان او د پاکستانیانو نوم بار چرته یادېږي نو دې سه په ښه طریقه یادېږي چې هغه موږ ته سلوټ وهي. او زه ټول نیگیټیو او خراب کم چې نمونه ته پاکستان سره یادې کیا بدلول غواړم ته پاکستان یو نوی او ښه تصور چې ته دنیا په مخ کې راشي نو بیا به زما مقصد ان شاء الله پوره شي.
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.